سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته موز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان د وژل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې 14 تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د تدیر شو د ټپ کېدو راپور ورکړ شوی دی. یوې سرچینې د نوم خود له پښتو ته راډیو ته ول ځینې ټپیان چې پاغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقل شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مسعودین احمدي ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکني امنیت قومندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسانو وژل کېدل تایید کړی و. هغه ویلی و چې 14 د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیه قومندان و چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لرې کړی شوی و. د دې 14 مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل کندهار پر لوی لارې وی ترافیکی پیښه کې نه هته نمړه او یو درش نور ټپیان شوی دی. په ځابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د کلات اړونده د پولیسنګي په سیمه کې دی او مسافرونو کې بس او بارونو کې مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوی ده. بل خو د ځابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر رسنیو ته ویل چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د کابل کندهار پر لوی لار ګڼې ترافیکی پیښې مسکی چې لته د سړک خرابواله او د موټر چلونکو به احتیاطي بلل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نن نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل تر څنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړي او سیاسي توطیه بللې دي. عمران خان د مې په نهمه ونیول شو او تر درې ورځې 15 په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د ده د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نویو قضیو کې ضمانت وغواړي. روسیه نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې یو مهم بندي په توپونو ویشتلی او نړولی دی. روسیه تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هېواد د اوکراین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده. بل لور ته اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیه اچوي. پردنپرو سیند د نواکافخوفکا بند له نړېدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د برېښنا دغه بند دوه ورځې وړاندې ونړېده او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الب غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل دا پیښه د نسي ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د سیمې یو قانون جوړوونکي هم په ټویټ کې ویلي دي چې پر ماشومانو د لوبو پر مهال برید شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل په بدخشان کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړول دي.
د برید هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیت قومندان مولوی صفی الله سمیم و هغه شهید شوی دی. طبعا چې د ملکي کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کېدای شي وروسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب شمیر معلوم نه دی.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 150 ډېر ټپیان دي. په دې اړه چې د دغې پېښې وروستي جزئیات څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته تفصیل ولرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هلته افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي دي. په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. په افغانستان کې د کوکنارو تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د توماس ټویست څرګندونو غبرګونونه پراولي دي. دا چې په دې اړه توماس ټویست څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو، او د یو شمېر افغانانو هغه شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وایي د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. مطالب هم درته لرو. ملتیانو
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بدخشان د وجل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې 14 کې تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپکېدو راپور ورکړل شوی دی. تفصيل د خطر پردې سنورو.
په بدخشان ولایت کې د پنځشنبې ورځې 14 د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه 14 کې 11 کسه وژل شوی او لدې شو زیات ټپیان دي. خو لسی میوي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل په دې پیښ کې 19 کسه وژل شوی او 13 شو زیات ټپیان دي. د دغه سرچینې په خبره په دغه ولایت کې د برهان الدین رباني روغتون ته زیات شمیر ټپیان وړل شوی چې شمیر نه دی معلوم. د سرچینې په حواله ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. سرچینوي په وژل شویو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي قومندانان شامل دي. دغه 14 د پنځشنبې ورځې په سهار شاوخوا 10 بجې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د بدخشان د وژل شوي مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې د مراسمو پر مهال په یو جماعت کې وشوه. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي رادیو ته د 14 پاړه وویل.
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیم بو. هغه شهید شوی دی. تبن د ملکی کسانو مرګوب لا زیاته ده. جزئیات کې د شی ورسته شریک شي. تر اوسه د مرګوب لشمیر معلوم نه دی.
صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنی قومندان و چې په دې ورستیو کې لخپل دند لري کړای شوی وو. د په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د بدخشان ولایت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي لخپل موټر چلوونکو سره د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د موټر بم بریټ په پایل کې ووبجل شو. د اسلامي دولت نومډل د عیش د خراسان ولایت څنګه دغه بریټ پر غاړه واخیسته. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبې په سهار د فیض آباد په نبوي جماعت کې بریټ هم خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې د فیض آباد ښار په یو جماعت کې په ملکیانو نننۍ بریټ د ژورې خواشنۍ خبره ده. یو نامه په خپل ټویټر لیکلي دوی د دغه ډول وحشتناک او بې توپیرو بریدونو وروستۍ څپه په کلکو غندي چې د ملکي خلکو ژوند ته په بشپړه توګه بې پامي ښیي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه 14 غندلې ویلي دي چې دا پېښه یو ترهګریز عمل او د ټولو انساني او اسلامي معیارونو خلاف کار دی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم په دې اړه غبرګون ښودلې او زیاته کړې ده چې پر جماعتونو مذهبي ځایونو بریدونه د اسلام له احکامو او بشري اصولو سره په ټکر کې عمل دی او هیڅ توجه نه لري.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېده د بدخشان د وزل شوي مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې کوم 14 چې تر سره شوی و تر اوسه پکې د 1900 کسانو د وژل کېدو او د 13 کسانو د ټپي کېدو راپور کړ شوی دی. همدا موضوع مو د سیاسي چارو د شنون کې ساقط اتمر سره شریک کړی دا په پایل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې ولې دایش وسلوالو په دې وروستیو کې د دغه ډول بریدونو لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی.
یقینا طالب او داعش د او نورو ترهګر ډلې چې دي دوی د یو لویې ستراتیژیکې موخې کار کوونکي دي. زه په دې باور یم چې دا به وروستی هم نه وي او دې سره به نور بریدونه هم وشي، ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و، د داعش آدرس معلوم نه و او داعش یو مجهول آدرس دی. تر دې نه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني نه د دې ویندوی معلوم دی نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا دی چې د افغانستان شمال مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځني آسیا هیوادونو سره سیرمه دي یا چین سره نږدې دي هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستیو وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې ویل کیږي چې دا د طالبانو د قمندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندیږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګرام ګڼي. د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې په هغه کسانو باندې چې دوی په فاتحو کې
یعنی دغه بریدونه چې ترسره کیږي د داعش د لوري نه بلکې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی. زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیان دا دی چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه آدرس لري نه ویاندوی لري نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګرې ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب قدم راته وای دغه ډول بریدونه چې ترسره کی کتم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی. یو تلی د افغانستان ګاونډیانو ته نور هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده. اوس چې دغه بریدونه ترسره کیږي او دغه ډلې مسؤلیت اخلي څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باورم چې دا یو تهدید دی د طالبانو لپاره د هیواد د امنیت لپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قمندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی. نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو. دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی دې باید دا خبره څرګند کړي خلکو سره د شریک کړي چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
دا سیاسي چارو شنونکی ساق اتمر و چې په بدخشان کې د روستي برید او په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه موجودیت او فعالیت د سولې آسیا او لویدیځ هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکي ګواښ بلل دي. تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي ګواښ دی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او سویلي آسیا کې د اسلامي دولت د مخ پر ودې ګواښ تر څلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي آسیا شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ دی. په راپور کې زیاته شوې چې په جنوبي آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش حضور یوازې افغانستان او پاکستان کې نه دی محدود، بلکې د هند، بنګلادیش، میانمار، مالدیو او سریلانکا په څیر سیمې هم پکې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې دغه ډله د پخواني افغان حکومت لپاره یو جدي امنیتي ګواښ و او اوس غواړي د حکومت جوړولو لپاره د طالبانو هڅې ګډوډي کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ له لویدیځ هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقابلو اقداماتو د تر سره کولو لپاره محدوده همکاري تر سره کړي. خو د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله او وی ویل چې داعش ډله په افغانستان کې تقریبا له منځه تللې ده. مجاهد زیاته کړه
ټول افغانان د دې شاهدان دي چې په هیواد کې ټولیز امنیت تامین شوی. دلته هیڅ ډول په خپل سرې ډلې شتون نه لري او داعش چې د امریکایي اشغال د محلي و پدیده و له منځه تللې او د تباهۍ له ګواښ سره مخ ده. یو سلنه او که دوه سلنه پاتې ده د اسلامي امارت د ځواکونو تر ځپلو او بریدونو لاندې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو د خونړۍ او بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې داعش په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرستوالي د ځانمرګي برید چې له موټر چلوونکي سره یې ووژل شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم داعش پر غاړه اخیستې وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیب مایی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی، خو لویدیځو هیوادونو ته ګواښ نه شي کېدی.
دا رښتیا ده چې داعش په افغانستان کې شتون او فعالیت لري، خو دا د افغانستان خلکو لپاره ګواښ دی. ښایي تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان په څیر هیوادونو ته د دې ډلې لخوا ګواښ وي، خو امریکا، اروپا او د ناټو پیاوړي هیوادونو ته اصلا کوم ګواښ نشته.
تر دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و داعش په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشران او لوړ پوړي چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د لغمن ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حملاسې سره وژلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په وروستیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه افغانان بندیان کوي او باید دا بهیر ودرول شي. دا په داس حال کې ده چې د افغانانو د نیولو لړۍ چې یوه اونۍ وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې پیل شوې وه په شدت سره دوام لري. بیا هم دا ثنا کاکړه نه تفصیل اورو. دا د هغو افغانانو دردمند غږونه دي چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ژوند کوي او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو او ویډیوګانو په لیکلو سره د پاکستان د اسلام آباد په بیولس سیمه کې د افغانانو د توقیف په اړه د دوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. یو له دغو افغانانو څخه شجاع الدین خپل کور ته د پولیسو د راتلو په اړه وایي.
هغوی راته وویل راځه ښکته شه، ما ویل نه ځم، زما ماشومان ډارېږي. هغه وویل راځه موټر له افغانانو ډک دی. په موټر کې له دیرشو تر څلوېښت پورې کسان وو. دوی دا خبره جدي واخیسته، آن پارکونو ته ولاړل او یو شمېر افغانان یې ونیول او په لښتو یې ووهل.
دغه راز یو شمېر افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي شکایت کوي او وایي چې وضعیت ډېر خراب دی او پولیس افغان نارینه او ښځې ټول له مخې بندیانوي. دوه افغان مېرمنو وویل
د بلاک په دروازه کې درې نارینه او یو ښځینه پولیسه درېدلي. تر اوسه یې له نارینه و درې یا څلور موټره ډک بیولي. آن یو شمېر ښځې هم نیولي دي. وضعیت ډېر خراب دی. موږ پنځه یا شپږ ښځې د خپلو ماشومانو سره د یو پاکستاني کور ته ولاړو. زما له ورونو سره یې زما څوارلس کلن زوی هم ځان سره وړی دی. درې میاشتې وړاندې مې یو ورور هم له همدې بلاک څخه نیول شوی و. د ډالرو په ورکولو یې خپل اولادونه خوشې کړل، خو نن هغه کسان چې نیول شوي پیسې نه لري. دوی د ویزې د غوښتلو لپاره ډالر چیرته ترلاسه کولی شي؟
دوی وایي چې پاکستاني پولیس د هغو کسانو په لټه کې دي چې قانوني اسناد نه لري او یا هم د ویزو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. یو شمېر نور بیا وایي چې پولیس د بېلابېلو دلایلو له مخې خلک نیسي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغانانو زورول او نیول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د دغه سفارت په ټویټ کې دا هم ویل شوي چې تر اوسه په پاکستان کې تر 250 ډیر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په یو استولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانان په هغه هیواد کې په روسیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په دې پیغام کې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د افغانانو د نیونې مخه ونیسي.
پاکستان کې د افغانانو د نیولو پروسه بیا پیل شوې ده، او په دې بهانه چې ځینو افغانانو یا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې میشتو افغانانو د پاکستان وروستیو داخلي سیاسي کشمکشونو کې دخیل پاتې شوي دي یا هم لاسوهنې ترسره کړي دي. موږ د پاکستان په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوو چې د افغانانو د نیونې او زندانی کولو چاره او پروسه متوقفه کړي او افغانانو ته مشکلات او ستونزې ایجاد نه کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې ستونزه به هواره کړي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانانو د تازه نیولو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې او لا هم روانه ده. تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو څو ځله افغانان نیولي او یو شمېر یې اوس هم د دې هېواد په زندانونو کې پراته دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته وویل چې په بندیانو کې هغه ناروغ افغانان هم شته چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورغلي او که خوشې نه شي ښایي ناروغي لا پسې زیاته شي. د تخاري په خبره تر اوسه 15 تنه افغانان په پاکستاني زندانونو کې د سخت ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیر دوه لسیزو کې ډېرې ښځې په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوختې وې. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو رانیولې تر سوداګرۍ او صنعت پورې. په دې راپور کې د زاکري امیری په نوم د یوې ښځې ژوند ته کتنه شوې ده. راپور د دغې میرمنې په غږ پیلېږي. همدارنګه په دغې راپور کې د دغې میرمنې د ژوند لوړو ژورو ته هم کتنه شوې.
ذاکره امیری سوم، رئیس شرکت خدمات زراعتی مالداری گرگوچ. فعالیت های مادر بخش از سلو میوه خوشک است.
ذاکره امیری په 1991 کال که په کابل که زیگیده لیده. نموری دی کابل په خوون روزن پوانتون که دی اروا پوغنی په برخه که دی لسانس ترکه چه زدکری کری دی. خو دا چه چنگه دا کار پیل کر پا عرای وای.
زمان کودک بودم فکر میکدم هر کی که تجارت دارد، هر کس که تجارت میکند حتما
کلا چیز ماشونه و ما بده سوداگری پاره فکر که و مختلف هی و دونو تسفر و دوی منگی سخی سرگردنی و کارمونده نوی کلا چو نتوانیدم چیلی چی مغوختل دنده واخلم او حقا کسم می چو غوختل زر لازمی نشوی کلای همدن که سلامش و چخ بلزان تا کار پیدا کلم
نتوانیستم شغلی را که میخواستم به دست بیارم و امی انگیزه باید شد که من خودم کارآفرین باشم.
ذاکره چې اوس د وچې میوې او شات په خرڅلاو بوخته ده وایي له خپل کار سره مینه لري او د ځان لپاره د کار کولو ترڅنګ نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. ذاکره امیری زیاتوي چې د جمهوریت پر مهال په ډېر لیوالتیا او لوړې انګیزې کار کوو او عاید یې د اوس په پرتله ډېر هم و. نوموړي دا مهال د خپل کار په اړه وایي
وضعیت فعلا زندگی من احساس میکنم به سه حالت قرار دارد. از نگاهی روانی ده تعارض
روانی په لول ستونزو سره مخیم چا یا زبده سوداګری وکولای شم او کنه او هم د اقتصادي لحاظ می د محصولات او پلور کم دی ځکه په خو می کولای شوی ډیرو ځایونو سره تړونونه لاسلیک کړم. زما د ژوند سنی وضعیت اصلا د قناعت وړ نه دی.
چندان قناعت بخش برم نیسته.
میرمن امیری وایي له ټولو ستونزو سره سره چې نن ورځې ورسره لاس او ګریوان ده بیا هم هیله لري او هڅه کوي چې خپل کاروبار لا ښه کړي. اغلې امیری په دې باور ده چې ښځې د خپلو بچو د ساتنې او پالنې ترڅنګ کولی شي د ژوند په ټولو برخو کې فعالې واوسي. دا له نورو میرمنو هم غواړي چې ناهیلي کیږي دی نه او خپلې ارادې دې هسکې او غښتلې وساتي.
هیڅ وخت دست از رویاهای شما نکشید.
هیڅ کله د خپل خوبونو لاس وانه خلی او هیڅ او هیڅ کله د خپل خوبونو هیڅ نه غنی. ځان د ځواکمنتیا او ځان بسیاینې لپاره دی کاري ډلې جوړې کړې او له هغو کسانو سره دی سلام مشوره وکړي چې تجربه لري څو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي.
از خود بسازد.
ذاکره امیری وایي د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو شات او وچې میوې اخلي او وروسته له بسته‌بندۍ نورو بازارونو ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
بیا به هم د افغانستان مربوط یو بل مطلب راواخلو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې پخوا د دې تذکرو لپاره دوی سل یا درې سوه افغانۍ ورکولې، خو اوس ورنه پنځه سوه افغانۍ اخیستل کېږي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او معلوماتو ملي اداره هم دا خبره مني، خو لا میلیونه یې هم په ګوته کوي. جزئیات د نرګس مومن په دغه راپور کې وره.
قبل از 600 رفا بود، از او که این وقت آن اولا آن 100 رفا بود. باستاسان 600 رفا شده، حالی خوب بیشید زیاد شده، ولی مردم از این ناراض است.
د کابل خار اوسیدون کیدای نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخیستل شي. وای د پنځو ماشومانو پلار دی، تیرونه برښنایي تذکره اخیستې او د سړي په سر یې پنځه سوه افغانۍ ورکړې دي. وای دا باید ډیره لوړه ده او ډیری خلک یې نشي ورکولی، په ځانګړي ډول چې د کورنۍ غړي یې زیات وي.
ما
خپل 500 افغانۍ ورکړي، په کورنۍ کې وو نفر یو، 3500 افغانۍ ورکړي. پیسې اوس ډېرې زیاتې شوې، پخوا خو 300 افغانۍ وې، تر هغې 500 افغانۍ وې، اوس ډېرې شوې. خلک ډېر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نسیم ستانکزی هم ورته خبر کوي. دی هم تازه تیره اونۍ د خپل اووه کسیزې کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټکټ ورکول کېږي، په کې 300 افغانۍ لیکل شوي، خو په خبرې اخیستل کېږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکی څلوېښت ورځې وړاندې د خپلې کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې، خو دی هم وایي چې اوس یې بیې نورې هم پورته شوي دي.
کو ګڼه ګونه بیخي زیاته وه، موږ ته یو وخت راکړل شو چې تاسو وي وخت وروسته ستاسو نوبت رارسېږي. د بایومیټریک لپاره د هرې تذکرې په سر موږ درې سوه افغانۍ ورکړلې، چې اوس دغه افغانۍ 1500 شوي دي. 15 ورځې وروسته خوشبختانه موږ ترلاسه کړلې 1500 افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي، ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینې محدودې شوي دي، خلک کاروبار نه لري، اوس کې فصلونه وځپي، نو دوی حتی د ژوند تېرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني، خو لاملونه هم بیانوي. د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفیع ازادي راډیو ته وویل
درې یو هم دا اومیل چې الکترونیکی تذکرې قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکرې برابر چې وکړ، یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 افغانۍ پورې رسي. دوهم دې برخې کې پخوانی حکومت ډېر زیات ډونران او تمیل کوونکي درلودل، موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمعکټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ.
دی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې اوولس او په ولایتونو کې اووه پنځوس د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته یولس زره تر دولس زره برېښنایي تذکرې ویشي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوري نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا څلور میاشتې مخکې ویلي وو چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړې وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
دوی می نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو قدر من اوریدونکو یو یادونه کوم چې ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د ټال او ټال پروګرام ته پیغامونه پریږدئ د خپلې خوښي سندرې پکې وغواړئ. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 420 24 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې دغه واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوښیږي د هغې غوښتنه وکړئ. دغه خپرونه کې تاسو ته خبرېږي. همدارنګه باید ووایم چې په دغه خپرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل شعرونه هم رنګ زمزمی که چرته کولای شي موږ ته په صوتي پیغام پکې پریږدئ. موږ په دې خبرونه کې خبرو. اوس هم لنډ خبرونه. د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې 14 کې تر اوسه 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. یوې سرچینې د نومونو خوده له پښتر تازه د رادیو ته ویل چې ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان د ولایت د خري محکمې رئیس او ښاروال شامل دی د سختو ټپونو له امله کابل ته درملنې لپاره انتقال شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. د کابل کندهار په لویه لارې او ترافیکي پیښه کې نه کسان مړه او یو درش نور ټپیان شوی دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه د کلا تړونده د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټرو ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بل خو د زابل ولایتي سرطبيب رسنیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي چې نن یې د اسلام آباد له سترې محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړی دی. عمران خان د قتل تر څنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړی دي. عمران خان د می په نهمه ونیول شو او تر درې ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي شو. روسیې نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې مهم بند یې په توپونو ویشتلی دی او نړولی دی. روسیې تور پورې کړی دی چې د نازیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو د څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هیواد د اوکراین هغه تورونه هم رد کړي دي چې ګواکې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې هله چې دا اونۍ مهم په خیر وي. اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او دغه راز په سیمو کې د خونځیو جوړول زیات کړي. د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلان بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړي دي. تیرونه د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده. د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم. زه تاسو راپونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خبر شي. دا یو خواهش مده زموږ طرف ته بيخي د دیوندو د بیالو هیڅ حته نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ يم. باید چې زموږ طرف ته لیک پام درنه وشي. السلام علیکم.
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام. خدای مو خوشاله او کامیاب لره. زه د غروال ایتلایم د راس نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولید چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه غواړو. هغه عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې علم په نر او په ښځه پر دی علم پریزت نه له کل مسلم و مسلمات دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې او علم ولو کون بچین تاسو علم زکی ولو که بچین کی وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعه راغی و دای که مجلس هغه و قرآن تلاوت کوي و دای که واز کده و پی و دای که ذکر د خدای کده.
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ویدت میوان نول سواله نمی بکنی ولی با رو رو مولا طالبان نغوشت ساید که بل سفدیر رول سواله کی مکتبون فعال کی انتا بیشی پا در تیر شیل فلوپ کی هیچ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه، مننه کور آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کې یم، هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور، په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ یې خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دا نه، شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاس، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي، هغه یې مخته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لانه یې دی، کارټونه اخیستي، نومانې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هملته څوک یې نه ور پرېږدي، هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره، هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورس.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروس مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سروي شي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم. وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي، یو ته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي، یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. وروره د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي، دا رقم ترتیب ته ایدلی. خورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چا ته ورورسېږي، نو دی دا چې کموړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دی د هغه سره ځي، نو خو یو مشت مه پرېږده ورور، نو سره کم ترتیب دی وروره. دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت نه باچا خبره کومه. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو دغه مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسیدلې، مسکینانو ته نه رسیدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسیږي، کونډې یتیم ته نه رسیږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وس.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زمین ساده نه غزنی ولایت څخه د هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسیږي. د غزنی کې د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموش په ولسوالۍ کې چې د ار څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا غسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور دا غسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک دپاره یو دغه یو غنم و یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بیکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسه دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بیکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مصباح الله مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولیږي پلا ډیر اردران سول تقریبا 2500 دانه ورسوي او اوس پرته 300 او 90 دانه سولې دي. د لور پور شرکت دا هیله کوم چې دا ټوله مونږ کې باندې په بعض ولسوالۍ کې وسم باندې ولسوالۍ ته ولسوالۍ ته امنه سره تللی موږ سره دغه لک لک باندې پر ولګي چې دا پاکستان وبلي خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو هیله دي زما پیغام نشر د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرستاسي سره پاړي کې دا افغان وسین مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه به خګران دي. زر دي کې موږ په 300 افغانۍ راکې نو موږ سره غریبان خلک یو. زه هم چې موږ د حکومت سره شته غوښتنه شته او وړاندیزونه ارزانه
دغه د سمنګانو ولایت د رئیسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي په زرګونو مدنونه دي دا اوس اکثره بند دي چې امارات زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړیکه کیم. زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشرانو چې ازادۍ راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا و ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي، شریعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ازادی رادیو کار کوم، تیره شپه په مسکله ولسوالۍ کې یو سړی خپله ښځه په چوړو په واسطه باندې وژلله. نو ما د عمارت څخه غوښتنه وکړه چې دا سړی ونیسي او په سزا باندې ورسوي، چې بیا نور خلک داسې کار ته زړه ښه نه کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د ملانو بابا د سیمې یم. نوم یې ضیاء الرحمن ده، په ایران کې اوسیږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده، له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدی وخې بیخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري، شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخره خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي، چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او معلولین او شاهدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي. نو هله کو جزمنګ ماشونه زر تر زر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غږ تر لولپور چارواکو رسوي. څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده، د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مو دغه چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکه اوله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت واچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بې وهي او ډبیا او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې له دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي، او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما، او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتساپ لینک کې مت ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان ته په مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت دور پر مقامات دا غوښتنه ده چې دی د ایران سره کومه لانجه د ووب سر لري، نو دغه لانجه دی د خبرو لارې بر سر حل کی، نه ده یو بل ته د اخطارونو لري. ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي، نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته د یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي. ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي، د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو استاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
استاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یو مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لبالا مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمال یا اته ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال چاغوي ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغه ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالي یا فزیکی فعالیت نه لري نو وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر فشار پیدا کیږي ورته. نو دا هغه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کارونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړي، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړي ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغوی د انسومنیا یا بیخوابی نه شکایت کوي. شاو علت همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انستاګرام دی هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بی خوبی سبب ګر زیاده انسومنیا. د موبایل غرانا چې کلا پسترګي ولګيږي نور هغه یو مواد دی هغه بیا نه افرازيږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نشو بیا خوب خرابيږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خاطزي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې سوشل میډیا دی وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازات سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کې ډاکټر صاحب غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالب وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وای د شپې یو کس ویده کیږي باید موبایل خپل بالښت نه لري کې دی، لري فاصله کې کې دی. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید غلره باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار هغه چې کله په سر لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي نور هغه د سرطان سبب کیدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي، ځکه تر څو چې اغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او داسې لری خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ودی شي، له تخت نه کته غزار کی، مثلا فاصله یو متر شاو خو ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګلري کی دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کی دي. مثلا داسې ویل شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې دی شخص ودی شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وي 100 متر مثلا یو متر کا فیدا او کنا یو متر کفایت نه کی، 2-3 متر تر 15 متر پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراد شي، زکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر ان شاء الله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، سمه چې ګټه لري فواید لري، بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځای خبره کول، کوم خبره چې په 15 دقیقو خلاصيږي دوی په 1 ساعت 2 ساعت کې نه خلاصي، او ټو دا پوینت خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو دا پوینت نه دي، زیاتره موبایل میس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لاس روپې واچو یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې لري، بیا موږ میس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغیز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ساسو لټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هر ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بيخي خنه دي، ځکه دا خپل مشکلات دی لري، د شنوایي مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغي مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیول او دا خپل استونز لري، په غوږو باندې نقصان رسي او په دماغ باندې مخفل مشکلات ده. نو رسوم را چې کولې شو هغه په خونه ژوند ته کوشش وکړه، چې حداقل باید یو رس کې یو 15 ساعت شپږ ساعت موبایل لري کې، او کوشش وکړه چې هغه په خونه ژوند خلک قصه کوي چې زمونږ دومره صحت خو هغه وخت کې زمونږ صحت ډیر خو، یو علت هم دغه ده چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم او استراب کم، او نن سبا وګوره په فیسبوک کې یو خبر هم نه اوري، فلانکه مر شو، فلانکه جنازه ده، تا د موري عکس اخلي په فیسبوک کې اچي، دا خپل ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا موږ افغانان خو خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبره پوسټ کوو، دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي، هغه ور سره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم، خیش به او راځي ولري.
درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ ختلم درته شم درته می ډیر وژړل و مې باکا غږ دې نه شم درته می ډیر وژړل و مې باکا
د زینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د زینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چپه دل ما درته وای